द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
وایس اف امریکا جو ودا سارنې نیم ساته خبری خبرونه کې شرغ لاسته کوي تاسو قربانه زه کوم اکړی ما د چاشمبې یا شروع ورځ د کال د 2023 د فروری د میاشتې 12 نیټه ده پاکستان کې دا مهال د سهار 8 بجې سوي دي افغانستان کې د سهار 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د نهې یا د سې شنبې د شپې 8 بجې دي او د فروری د میاشتې 12 نیټه ده سره ملګری اوسېږئ د خبرونو تفصیلات لروفا ول د نن ورځې سټکې د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو ورته ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی ولسمشر غني تېره ورځ ناوخته په ټویټر باندې لیکلي چې خارجه وزیر مایک پامپایو ورته د 300 کالو افغان جنگ پای ته رسولو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو وروستی حال ویلی په داسې حال چې په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړه سوو تنانو شمیر 1,013 ته رسېدلی دی د صحت نړیوال اداره WHO وایي چې هڅې کوي د دې وایرس څخه د ژغورنو لپاره ویکسینې تیاری کړي او اسلام آباد های کورټ تېره ورځ اسلام آباد سیټي مجسټریټ څخه غوښتنه کړې ده چې د پي ټي ایم هغه درویسته نیول سوي تنان چې د پریس کلب مخې ته یې مظاهره کولې باندې د اف آی آر کې لګول سوي د غداری تور وضاحت ته وړاندې کړې او اوس د خبرونو تفصیلات د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو ورته ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی ولسمشر غنی تېره ورځ ناوخته په ټویټر باندې لیکلی چې خارجه وزیر مایک پامپایو ورته د 300 کالو افغان جنگ پای ته رسولو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو وروستی حال ویلی اشرف غنی په ټویټ باندې لیکلی دی چې خارجه وزیر ورته په تشدد کې د ښکارا او تل پاتې کمی په اړه د طالبانو د وړاندیز په حق له معلومات ورکړي خو نور وضاحت نه دی ورکړي همدغه ډول اجر رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو ورسره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرو کې د پرمختګ وینا کړې ده عبدالله عبدالله په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې پامپایو خوشبینی څرګنده کړې ده چې په وسنۍ خبرو کې به په تشدد کې کمی او پرمختګ د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره ولکړي طالبانو په سمدستي ډول په دې اړه لیاسن ندی ویلي خو سیډونکو د افغانستان مشرانو سره خارجه وزیر مایک پامپایو د ټلیفون خبري مهمه بللې دي طالبانو سرچینو طالبانو امریکایي مذاکراتو ډلو ترمنځ نن قطر په سر شار دوحه کې د ملاقات امکان دی او هم په دغه حال د افغانستان کې د بیاز غوړلنې لپاره امریکا خصوصي انسپکټر جنرال یاسګار مشرجان سپوکو د امریکا سنټ کمیټې ته د خپل وروستي خبر سوي راپور پاړه ویلي چې تر وسه چې دوی کم راپورونه ترتیب کړی دي هغه یوازې د بیا رغونې په عمل کې د پیسو د زیان پاړه وو او دغه راپورونه د افغانستان پاړه کانګرس غړو ته اصل تصویرونه نه دی وړاندې کړي شاغلی ویلي دا ځل دوی د بیا رغونې په عمل کې د انساني زیان په اړه معلومات را جمع کړي دي او زیاته کړي ده چې د 2002 زره په دې خواشه او خو 2200 کسان مړ شوي چې زیاتره افغانان وو پچن کې د کرونا وایرس له وجې د مړ شوو تنانو شمیر 1,013 ته رسیدلی دی او 3,300 تنان د دې وایرس څخه اغیزمن دي د صحت نړیوال ادارې WHO د کرونا وایرس خونړی وایرس تر ژغورلو لپاره د ویکسین تیارولو هڅې کوي چې په 3 میاشتو کې به دا د ویکسین ترلاسه کول ممکن وي چې دغه وایرس د نور خبرېدو مخه ونیول سي نږدې 300 ساينس پوهان په دوی ورځي غونډه کې برخه اخلي چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره د څه قسم ګام اخستو لپاره تحقیق وکړي د صحت نړیوال ادارې مشر ویل دی چې تمه نه لري دا ساينس پوهان به د کرونا وایرس د ډیرو پښتنو په سمدستي ځوابونه ولري خو وايي دا ممکن ده چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره به څه پرمختګ وسی د کرونا وایرس لوجه د چین سه علاوه سلر وس نورو هوادونو کې 301 نوي کیسونه راپور شوی دي چې پکې یوازې یو تن د مړکېدو په خلای سوی اسلام آباد های کورټ تیر ورځ اسلام آباد سیټي میجستریټ څخه غوښتنه کړې ده چې د پښتون غورن غورځنګ مشر منظور پښتون د نیولو په ځای د پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو دروست گرفتار کړل سوو کسانو باندې د اف آی آر کې لګول سوی د غداري په تور د وضاحت وړاندې کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سرانیم ساده خبری خبرونه در واشنگتن دی سی در ستودیو سخه پر جواندی برای در تورانده که جی رسر ملگری و سیجی دست مهم راپور ورانده که چی تیر ورز افغانستان و لسم شرش افغانی پا تویتر بندی لیکلی بود چی در امریکا خارج وزیر مایک پامپیو برتا تلفون کرده او ورسره در طالبان و سره در سولی پا خبر که چی کم پر مختک سوی دی حقه ورانده کرده ام پا دیاره تفصیلات است ارباب محمود علی ورانده که
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورته ویلي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ولسمشر غنی تیره ورځ ناوخته په ټویټ کې ویلي دي چې خارجه وزیر مایک پمپیو ورته د 13 کالو افغان جنگ پای ته رسولو لپاره د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو وروستي حال ویلي دي. غنی په ټویټ کې لیکلي دي چې خارجه وزیر ورته په تشدد کې د ښکارا او تلپاتی کمی په اړه د طالبانو د وړاندیز په حق له معلومات ورکړی دي، خو دوی نور وضاحت نه دی کړی. غنی وایي د دوی بنیادی هدف بې حصه وینه تویدل بندول دي او د دوی اصولي دریس نتیجې راوړي دي. د زیاتوي چې افغان ولس ورسره په شا ولاړ دی او ولس ته باور ورکوي چې د دوی مشران د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره زړورتیا، صلاحیت او ضروري وسایل لري. همدغسې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورسره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرو کې د پرمختګ وینا کړې ده. عبدالله عبدالله په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پمپیو خوشبیني څرګنده کړې ده چې په اوسني خبرو کې به په تشدد کې کمی او پرمختګ د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. طالبانو په سمدستي ډول په دې اړه لاس نه دی ویلی. څېړونکو د افغانستان د مشرانو سره د خارجه وزیر مایک پمپیو د ټلیفون خبرې مهمې بللې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سټیټ ډپارټمنټ پخوانی استازي لارل میلر ټویټ کې لیکلي دي چې داسې ښکاري د امریکا او د طالبانو ترمنځ لوزنامه کیدونکې ده او زیاته کړې ده چې دا به یو غټ پرمختګ وي ځکه چې دوی د افغان سولې د عمل شروع کولو لپاره د لسو کالو راهسې هڅې کوي. طالبان تر اوسه د اوربن یا تشدد کې کمی راوستلو ته تیار نه وو، خو د افغانستان د مشرانو لخوا د روستي بیانونو نه داسې ښکارېږي طالبانو خپل دریځ ته بیا کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو د طالبانو او د امریکا د مذاکراتي ډلو ترمنځ نن د قطر په سرخار دوها کې د ملاقات امکان څرګند کړی دی او ویلي دي چې د حتمی لوازنامې نه وړاندې امکان دی د طالبانو او د امریکا په مشرۍ کې د خارجي ځواکونو ترمنځ د جګړې په مهال په تشدد کې د کمی راوستلو لوازنامه اعلان کړل شي. ویل کېږي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د لوازنامې وروسته به بیا بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي او دا به یو اوږد او پیچلی عمل وي. بلې خوا افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار مشر جان سوپکو د امریکا سنت کمیټه ته د خپل وروستي خپور شوي رپورټ په اړه ویلي چې تر اوسه دوی کوم رپورټونه ترتیب کړي دي هغه یوازې د بیا رغونې په عمل کې د پیسو د زیان په اړه وو او دغه رپورټونو د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته اصل تصویر نه وو وړاندې کړی. سوپکو ویلي دا ځل دوی د بیا رغونې په عمل کې د انساني زیان په اړه معلومات راجمع کړي دي او زیاته کړې ده د 2002 نه را په دې خوا شاوخوا 2200 کسان مړه شوي چې زیاتره افغانان وو. د امریکا 248 پوځي او ولسي کسان هم مړه شوي دي. سوپکو وایي زیاتره مرګ شوبله د سړکونو د بیا رغونې په کارونو کې رامنځته شوې ده. سوپکو د امریکا د کانګرس کمیټې ته ویلي د تیرو کلونو د هلو ځلو نه د زده کړې پروګرام لاندې دی ویلي شي چې د بیا رغونې عمل د تشدد سره وړاندې نه شي تللی. افغانستان کې د بډو رشوتونو په وجه د دوی مقصدونه ترلاسه کول ګران شوي دي او د بدمرغه امریکا هم په بډو رشوتونو کې ککړ ده. طالبانو ته د ماتې ورکولو وروسته داسې څوک هم نه وو ټاکل شوی څوک چې د بیا رغونې د عمل مشري وکړي. پر لپسې نیټه ورکول هم د بیا رغونې عمل متاثر کړی دی او دا چې د بیا رغونې عمل په کار ده چې د مقامی کلتور او روایت سره سم وړاندې بوتللی شي. سوپکو کانګرس ته په خپل سفارښتونو کې ویلي چې د طالبانو سره د لوزنامې په صورت کې د روستي صورت حل لپاره یو تکلاره په کار ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې د سیګار مشر جان سوپکو وویل چې افغانستان کې د صحت، تعلیم او د ښځو د چارو په لړ کې ځینې پرمختګ شوی دی. د ویلي داسې یوه ښځه یې هم نه ده لیدلې چې د طالبانو په اړه فکرمنده نه وي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا دیوا د خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسئ. په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړو شویو تنانو شمیر 1300 ته رسیدلی دی او په داسې حال کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او وایي چې د دې وایرس څخه د ژغورنې لپاره به د ویکسین جوړولو هڅې کوي چې پکې د 1400 څخه زیات ساينس پوهان په دې لړ کې غونډه را جوړه کړې ده او وایي چې په 43 میاشتو کې به د دې واکسین ترلاسه کولو ممکن وي. څه تفصیلات تاسو ته نګین شاه په راپور کې لري.
د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډانوم ګیبروس ویلي چې هغه تمنا لري چې ساينس پوهان به د نوول کورونا وایرس ډیرو پوښتنو ته سمدستي ځوابونه چمتو کړي، خو هغه وویل چې هغه تمنا لري چې ساينس پوهان به د دې ګړندۍ خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومه چاره وکړي. ټیډروس وایي د ویکسینو د جوړولو سره سره د خلکو د مالش او ورزش او د ناروغانو علاج هم ډیر مهم دی، خو هغه په اشاره کې وویل چې د ویکسینو جوړولو اوږد عمل چې سرته رسي دغه دوران به وایرس تر د نړۍ خپور شوی وي. هغه وایي په دې وخت مونږ د ناروغۍ ته بے بس نه یو، مونږ د دې انفیکشن د مخنیوي لپاره د عامې صحت سہولتونه لرو. مثال په توګه امکان شته چې لومړی ویکسین به په 43 میاشتو کې تیار شي، نو د وایرس په خلاف مقابلې لپاره مونږ باید وس تمامي چاري په کار راولو. ټیډروس ویل چې د صحت نړیواله اداره د وایرس د زر تر زره تشخیص لپاره د هیوادونو سره مرسته کوي. هغه وایي په زرګونو روغتیايي کارکونکو لای د ناروغ خلکو د علاج تربیت ورکړي. هغه زیاته کړه چې خلک کولی شي د ډیر ساده اقداماتو په کارولو سره خپل ځان د ناروغۍ نه بچ کړي. په دې کې د صابون او اوبو سره د لاسونو وینځل او له هغه خلکو څخه لري پاتې کېدل دي چې د نزلې او زکام ښکار وي. ټیډروس وایي چې د صحت نړیوالې ادارې او سو ملګري ادارې د کورونا وایرس په نوم باندې رضامند دي. له دې وروسته به دا وایرس کووډ 19 نومیږي. یاد دي وی چې د چین په ووهان ښار او هوبه صوبه کې د کورونا وایرس له امله د نورو 1400 کسانو د مړینې سره په کورونا وایرس د وجل شوو شمیره 1300 ته رسیدلی. چارواکي وایي یوازې په چین کې کورونا وایرس 3000 کسان اغیزمن کړی دی. امریکن میډیکل اسوسییشن د ویب پاڼې تر مخه د ووهان ښار نه بهر 1300 اغیزمن شوي مریضانو کې 50% ډاکټران او د صحت د چارو نور کارکونکي دي. په ټاپي ښار کې یو ډاکټر وینسنت سو وایي دوی سره یره پیدا شوي چې د دغه ښار د صحت نظام ړنګ شوی دی. په ووهان ښار کې 50000 مریضانو علاج روان دی. رویټرز خبري ایجنسی د صحت کارپوهانو د خلې لیکلي امکان شته چې په چین کې په کورونا وایرس باندې د اپریل په میاشت کې قابو وموندل شي، خو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي کورونا وایرس د نړۍ لپاره اوس هم ډیر خطرناک دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوه د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. مننه چې تر دا مهاله راسره ملګري یاست. راسره اوسېږي څو شېبو پورې له خبرونې دوام لري. د پاکستان څخه راپور درته لرو چې اسلام آباد های کورټ تېره ورځ اسلام آباد سیټي مجسټریټ څخه غوښتنه کړې ده چې د پی ټی ایم یعنی کې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه درویش نیول سوي تنان چې د منظور پښتون د نیولو په سر یې پریس کلب مخې ته مظاهره کوله او دوی باندې اف آی آر درج کړل سوی دی چې په کې د غداري تور ور باندې لګول سوی دی. نو دوی د دې وضاحت غواړي چې دوی باندې ولې د غداري تور لګول سوی. تفصیلات شپکو مون تاسو ته په راپور کې لري.
د اسلام آباد های کورټ تیر ورځ د اسلام آباد سیټي مجسټریټ نه غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیولو پر ضد د پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو درویشت گرفتار کړل شوو کسانو باندې په اف آی آر کې لګول شوي د غداری په تور د وضاحت وړاندې کړي. تیر ورځ د مقدمې د اوریدنې په وخت د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر امین الله ته وویل شول چې د اسلام آباد سیټي مجسټریټ په گرفتار کړل شوو درویشتو کسانو اف آی آر کړی دی چې پکې د عوامي پارټۍ کسان هم شامل دي. چیف جسټس د اوریدنې په مهال پوښتنه وکړه چې دا څه دي، څنګه په پر امن مظاهره کوونکو د غداری مقدمه جوړوي او بیا دغه مقدمه د ترخګری مقدمې ته اړوي. عدالت ته وویل شول چې په اف آی آر کې د ترخګری دفعه ختم کړې شوې ده. چیف جسټس د ډان رسپانې تر مخه په اشاره سره وویل چې نن خو تا د ترخګری تور هم ختم کړ. د اسلام آباد چیف جسټس اطهر امین الله د اوریدنې پر مهال وپوښتل چې ولې دې اوریدنه د دغې تن په حق له ونشي، د کوم چا لخوا چې مقدمه جوړه کړې شوې ده. د زیاته کړه چې مجسټریټ د عدالت ته حاضر شي او ودی وایي چې ولې یې داسې امر کړی دی. چیف جسټس بیا د مقدمې اوریدنه وړاندې په هغه معلوماتو بوتله، کوم معلومات چې مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړي وو او پرې سوګند یې هم اخیستی وو. چیف جسټس اطهر امین الله وویل څنګه به وي چې د مجسټریټ نه عدالتي واک بیرته واخیستل شي. دا په داسې حال چې چیف جسټس د اسلام آباد چیف کمشنر او د پولیسو مشر هم د دې مقدمې بلې اوریدنې ته رابللی دي. د اسلام آباد چیف جسټس وویل چې موږ به دا مقدمه د بل هر یو تن لپاره یو مثال جوړوو. د اوریدنه د فروری میاشتې تر 18 نیټې پورې وځنډوله. د دې نه وړاندې په شوې اوریدنه کې اسلام آباد ڈپٹی کمشنر او د پولیسو ستر مشر ویلی وو چې په مقدمه کې د پاکستان فینل کوډ د آئین د په یو سلسله رښتم اے غداری تور پر ځای د ترخګری پر ضد د کال 1999 ومه دفعه لګول شوې ده. په دغه اوریدنه کې عدالت نیول شو کسانو ته د ضمانت منځوري ورکړه او تفصیل یې وغوښته چې ولې په اف آی آر کې د غداری مقدمه لګول شوې وه. په ضمانتي حکم باندې عدالت لیکلی وو چې اف آی آر کې چې د جرم په اړه کوم څه لیکل شوی دغه سم نه دی. زیاتوي چې اف آی آر کې چې کوم تور پورې کړی شوی د هغې کوم ثبوت نه دی ښودل شوی. په عدالتي اوریدنه کې دا مشاهده شوی چې وړاندې کله اډیشنل ضلعي او سیشن جج محمد سهیل نیول شوو پالینو ته د لګول شوو تورونو په بنیاد د ضمانت منظورولو نه انکار کړی وو، وایي ښکاري دا چې د مقدمې د کومه مشاهده کړې د کال 1999 د ترخګرۍ پر ضد د پیله مخه په هغې کې هم دی د عدالتي اختیار د حد نه تیر شوی دی. لیکل شوي بیان کې ویل شوي چې د دغه وړاندې جج مشاهده چې کومه مخې ته راغلې هغه د بېطرفه قضیې د اصولو سره هیڅ سمون نه خوري. د جنوري په 18 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیول کېدو پر ضد د ګرد نړۍ تر څنګ د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې هم مظاهرې شوې وې. منظور پښتون د پېښور شاهین ټاون څخه د ګرفتارولو وروسته د پېښور مرکزي جیل ته د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ لیږل شوی و. د نیولو یوه ورځ وروسته د پېښور یو عدالت د هغه د ضمانت خواست رد کړ او د ډېر اسماعیل خان جیل ته یې د لیږلو امر وکړ او دی لا هم دغلته په بند کې پروت دی. د فروری په 8 نیټه د ډېر اسماعیل خان عدالت منظور پښتون ته په دوو مقدمو کې ضمانت منظور کړ، ولې دوو نورو مقدمو کې لا هم د قضیې لاندې دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سره ملګری اوسېږي خبرونه دوام لري. په شام کې د شام په ادلب شار کې د ترکی او شامی ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري او د ګولیا دوشنبه په ورځ ترکی ځینې سرتیری وژل شوي هم دي چې د دې وروسته ترکی صدر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی وو چې د شام ځواکونو په خلاف په جګړه نور هم زیاتوي. نصر الله نور تفصیلات تاسو ته په راپور کې لري.
د ګولیا دوشنبه په ورځ د ترکی د سرتیرو د وژل کېدو وروسته د ترکی صدر طیب اردوغان ګواښ کړی چې د شام یا سوریې د ځواکونو خلاف به جګړه زیاتوي. د جګړې دا ګواښ د هغې نه وروسته مخې ته راغلی دی کله چې روس په ترکی د زغم یا د ځان قابو کولو غږ وکړو، خو په ښاغلي اردوغان باندې په هیواد کې فشار دی چې په دې اړه بغیر د روغې جوړې دریځ خپل کړي. د نهه یا سهشنبې په ورځ طیب اردوغان وویل چې موږ پوره او مکمل ځواب ورکړی، خو دا لا کافي نه دی. د ترکی ځواکونو د ګولیا دوشنبې په ورځ ادا کړی چې د شام د ځواکونو د سلو نه زیات هدفونه یې ویشتلي. دغه بریدونه د هغه 15 ترکی پوځیانو د وجلو په ځواب کې شوي دي کوم چې د شام د ځواکونو په ډزو کې په ادلیب ایالت کې وجل شوي وو. صدر اردوغان د نهه یا سهشنبې په ورځ ویلي چې هغه به د ترکی د فوز د روان ګامونو په اړه اعلان وکړي. د ګولیا دوشنبه په ورځ د شام په حالاتو د خپل فوزي کمانډرانو یا قومندانانو سره یې ملاقات کړی. په ادلیب کې د شام د پوځیانو د لاسه په دې تیره یو اونۍ کې د ترکی 12 پوځیان وژل شوي دي. د آی وای آی پارټۍ په پارلیماني غونډه کې د دغه پارټۍ مشر میرال اکسنر ویلي چې تاسو د څه انتظار کوئ؟ د ترکی پوځیان د یو ریاست د پوځ په بریدونو کې شهید شوي. د اردوغان د حکومت اتحادی او د ایم ایچ پی پارټۍ مشر ډیولټ باهسلی ویلي چې د شام بشار الاسد یو قاتل، مجرم او د دشمنی یو سرچینه ده. باهسلی په اردوغان فشار اچولی چې د ترکی په پوځ غږ وکړه چې د دمشق طرف ته لاریون وکړي او زیاته کړه چې د بشار الاسد د لرې کولو پورې به دلته هیڅ امن نه وي. د استنبول د قدیر پوهنتون نړیوالو اړیکو ښوونکي سولی اوزل ویل په داسې ویلو سره باسلی او اکسنر په اردوغان فشار راولي چې هغه داسې ګامونه اخیستلو ته اړ شي چې هغه نه غواړي. د شام د حکومت او د باغیانو ترمنځ جګړه پای ته رسولو په هدف د روس سره په 2013 تړون کې ترکی په ادلیب کې 12 پوځي پوستي جوړې کړې وې. په داسې حال کې چې روس د دمشق ملاتړ کوي او ترکی د یاغیانو، دغه دواړه هیوادونه په دې همکاري دي چې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي، مګر په ادلیب کې د تشدد زیاتېدل په دې همکارۍ فشار زیاتوي. د نهه یا سهشنبې په ورځ روس په ترکی غږ وکړو چې د شام خلاف د عملیات پای ته ورسوي او د 2013 د ادلیب تړون خیال دې وساتي. د روس سفارتکارانو تور لګولی چې د ترکی پوځ په ادلیب کې تر هاګر ګرځولې شوې ډلې په بې وسله کولو کې پاتې راغلي، خو ترکی دا تورونه ردوي. د نهیا شنبې په ورځ د روس چارواکي چې په ادلیب کې د روانې جګړې د حل لپاره ترکی ته د خبرو اترو لپاره راغلي وو، بغیر له څه حل راوستلو وروسته ستانه شوي. شامی پوځ د روس د هوایی پوځ په ملاتړ په ادلیب ایالت کې په پرمختګ دی. د نهه یا سهشنبې په ورځ یې د یاغیانو نه یو سړک هم آزاد کړی کوم چې دمشق د الیپو چې د شام یو ستر ښار دی سره ملاوهي. په داسې حال کې چې روس او ترکی ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، نو واشنگټن ترکی چې د نیټو یو غړی دی نو یې ورته د ملاتړ وړاندیز کړی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ کې ویلي چې د هغه ترکی پوځیانو د کورنیو سره غمرازی ښکاره کوم کوم چې د ګولیا دوشنبه په ورځ په ادلیب کې وژل شوي دي، او ښاغلي پامپیو زیاته کړه چې د بشار الاسد د حکومت او د روس له طرفه بریدونه باید ودرول شي. د ترکی د روس سره نږدېوالي د ترکی او امریکي اړیکو ته نقصان رسولی وو او ویره وه چې ترکی خپل زاړه مغربي اتحادیان پرېږدي، خو څېړونکي وایي چې د امریکې قوي ملاتړ هغه وخت د ښاغلي اردوغان لاس مضبوطولی شي کله چې به هغه د شروع یا چهارشنبې په ورځ د روس د صدر ولادیمیر پیوټن سره ټلیفوني خبرې کوي. څېړونکي وایي چې دغه ټلیفوني خبرې به د اردوغان په ادلیب کې د روانې کړنې او ترکی د بهرنۍ پالیسۍ مدار په ډاګه کړي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دیوا د خبرونه ده. واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته ژوندۍ وړاندې وړاندې کوو. تاسو ته خبرونه کې راپور لرو چې په کوټه کې د ماشومان لپاره اداري یونیسف د هغه ماشومان چې د زیږیدنې په وخت څومره ورته د مور د پیو او د صحت لپاره کم د صحت لپاره کم ګامونه اخستو ضرورت دی. په دې لړ باندې غونډه سوې او د یونیسف مشرم پکې ګډون کړی دی. څه تفصیلات تاسو ته د امید سمسور پر راپور کې لرو.
دغه غونډه په کوټه کې د یونیسف او د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري پرانستل شوې وه چې د نوینو ماشومانو د خوندي ساتلو او د ژغورنې پر پلان باندې خبرې کېدلې. پر دې محل باندې په غونډه کې په پاکستان کې د یونیسف مشري عایدا ګریما وویل چې په پاکستان کې هر ورځ تر 300 زیات تنکی ماشومان مري. دا له هغو ناروغي څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي چې داغو علاج سته. د دې په خبره حمله دې کبله پاکستان د هغو ایوادو په پیرست یا د نمونو په لړۍ کې شامل دي چې رسی د ماشومانو د مرګ پیښې ډیر زیات دي. د یونیسف مشري وویل چې د ماشومانو د مرګ د لوی لاملونو د راکمولو لپاره به موږ په ګډه باندې تکل کوو. د یونیسف عایدا ګریما وویل چې د پاکستان د نورو صوبو په پرتله باندې تر ټولو زیاته وضع په بلوچستان کې خراب ده چې دلته په هر زرو کې 40 ماشومان په لومړۍ میاشت کې او دغه ډول په هر زر کې 65 ماشومان بیا د یو کال تر رسیدو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې د مخنیوي لپاره به موږ د بلوچستان له صوبایي حکومت سره په مالی او تکنیکی مرستې کوو. د کوټې د ماشومانو د روغتون مشر ډاکټر شیرمحمد وویل
بیا ډېر زیات فاکټرز دي. دور دراز علاقې دي چې هلته فیسلټیز اویلیبل نه ده. اگر خلق دا معلوم نسته یا مطلب فائنینشل کانسٹرینٹس دے دوی پټ نه راتو او دا دې له وجه دا ډیر زیات.
ډاکټر شیرمحمد پر مخ زیاده کړل چې نه یوازې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو بلکې په کوټه او شاوخوا نږدې سیمو کې هم د ماشومانو د مرګ پیښې ډیر زیات دي.
تقریبا کوټه کې ډیر زیات ایون دلته کیسز هم او وذ کمپلیکیشنز ډیر زیات. بیا هغه په مطابق موږ اوس موږ د پلان کې دي چې دغه میاشت کې موږ دلته چلډرن هسپتال کې یو یونټ سٹارټ کوو.
د بلوچستان صوبایي حکومت د مور او د ماشوم د روغتیا په اکله باندې په صوبه کې بیړني زواز اعلان کړی ده او دغه ډول د ماشومان او د مندو د خوراک لپاره د یونیسف په مرسته باندې د بلوچستان په وزلو کې مرکزونه هم پرانستي دي. د صحت د څنګ مایرین وی چې د مور او د ماشوم د ژغورنې لپاره د غمرستندوی پروګرام باید د بلوچستان و نورو زلو ته د خوریدو اړتیا ده چې د یو شمیر مندو او ماشومانو ژوند له خطر څخه وژغورل شي. حمید سمسور وایس اپ امریکا دیوري جو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202 205 003.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا چې ودا سره نه خبرونه يم دا مهال پای ته رسیدي خدا سره سره ملګری اوسېږي په داسې فوبه تاسو وزدم مشال رادیو خبرونه اوري او د دیو همکاران به د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې او افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې وره بیا تاسو په لوري راځي تاسو مش سره مل پات کې راځي د سره نه ټیم لخوا خبرونه وړاندې کوم کې ام کلثوم کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر وربا محمود علي تاسو ښه اجازه تاسو یو شو ورځ ته خبرونه